اسلام آباد آج تک مدارس کے نظام میں اصلاحات کیوں نہیں کر سکا اور مذہبی جماعتوں کو اس بارے میں کیا تحفظات ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں آج کل ایک تنازع جس پر بہت بات ہو رہی ہے وہ دینی مدارس کے رجسٹریشن کا ہے. جب اکتوبر میں پاکستانی پارلیمان نے متنازع 26ویں ترمیم کی منظوری دی تو اس میں مدارس کو محکمہ تعلیم کی بجائے پرانے سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت رجسٹر کرنا بھی شامل تھا, لیکن دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بل سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 جس میں پارلیمان سے منظوری کے بعد ایوان صدر گیا تو صدر آصف علی زرداری نے اس کے مسودے پر اعتراض لگا کر اسے واپس پارلیمان کو بھیج دیا اور یہیں سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکمران اتحاد پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. افغان جہاد کے تناظر میں مدارس کو ملک میں دہشت گردی اور شدت پسندی سے بھی جوڑا جاتا ہے اور ان کے نظام میں اصلاحات کے لیے پہلے بھی کئی کوششیں ہو چکی ہیں. آج کے پروگرام میں اپنے پہلے موضوع کے طور پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے آخر دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے کیا اور نئے ترمیمی بل میں رجسٹریشن سے متعلق کیا بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں شام میں ہونے والی حالیہ ڈیولپمنٹس اور اس کے خطے اور دنیا پر اثرات کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی. حکومتی حلیف مولانا فضل الرحمان مدارس کی رجسٹریشن اور پارلیمان سے منظور شدہ ترمیم کے ایوان صدر سے بغیر دستخط واپس بھیجے جانے پر کیوں ناراض ہیں؟ محمد ثاقب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ثاقب بہت شکریہ. پارلیمان سے ترمیم کے بعد اب کیوں حکومت کو اعتراض ہے مدارس کی ترمیم کے بل پر, اور اعتراض ہے کیا؟
اصل یہی وہ امپورٹنٹ کوسچن ہے, وہی یہ دلچسپ کوسچن ہے کہ اکتوبر میں جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی تو اس وقت حکومت کو کیا اعتراض ایسا نظر نہیں آیا جو اب جا کر ایوان صدر کی جانب سے سامنے آ رہا ہے. ایوان صدر کی جانب سے جو اعتراضات سامنے آئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک, یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تعلیم ایک 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ایک صوبائی معاملہ بن چکا ہے, اس لیے اس کی ترمیم, اس پر جو بھی قانون سازی کی جانی ہے وہ اب صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے, یہ وفاقی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. جو دوسرا اعتراض جو سامنے آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے متعلق پہلے ہی ایک رجسٹریشن قانون موجود ہے. سوسائٹیز ایکٹ ہی میں جو ہے جو مدارس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں اور وزارت تعلیم کے تحت بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں. اب اسی ڈائیکوٹومی کو لے کر اعتراض کیا جا رہا ہے ایوان صدر کی جانب سے, اور اب تک جو ہے مولانا فضل الرحمان ہو یا حکومت ہو دونوں ہی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں.
تو مولانا فضل الرحمان کا کیا موقف ہے اس معاملے پر اب؟
جی, مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی رجسٹریشن پر اختلاف نہیں ہے. رجسٹریشن ہونے کے بعد دینی مدارس کو ایک ڈائریکٹوریٹ کے تحت ماتحت ہو جائیں گے. وہ ڈائریکٹوریٹ ریلیجیس افیئرز جو ہے وہ دیکھتا ہے, یعنی کہ ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن دیکھتا ہے.
لیکن اس میں آلریڈی ثاقب اس میں آلریڈی کو 18,000 سے زیادہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں مدارس جو ہیں وہ رجسٹر تو ہو چکے ہیں.
آپ کی بات بالکل درست ہے, 18,000 سے زائد رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہیں, اور ان کو رجسٹریشن کے جو دائرہ کار میں لانا, اس امبریلا میں لانا ہی اس سارے پروسیس کا, اس ساری ایکسرسائز کا مقصد ہے. اب اس طرح اس تمام تر صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈائریکٹوریٹ کے تحت اگر جو مدارس ہو جائیں گے تو ان پر کڑی نظر رکھی جا سکے گی, ان کی خود مختاری متاثر ہوگی, ان کی آزادی متاثر ہوگی. ان کو یہ خدشہ ہے کہ مالی معاملات سے لے کر سلیبس تک تمام معاملات حکومت کے کنٹرول میں آئیں گے اور حکومت کا چیک اینڈ بیلنس سخت ہوگا اور حکومت مجبور کرے گی تمام تر صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے. تو یہ ٹگ آف وار بن چکی ہے. ایک جانب ہارڈ لائن علماء ہیں جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کریں گے, جبکہ دوسری جانب حکومت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ان تمام مدارس کو ایک امبریلا کے تحت لانا ضروری ہے تاکہ ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, ان کی مالی خود مختار, ان کی جو مالی معاملات ہیں ان کو, ان پر بھی نظر رکھی جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عصری علوم کی طرف راغب کیا جا سکے اور یکساں تعلیمی نظام کو فروغ کو کیا جا سکے.
سو ملک میں جو ہے ایک یکساں نصاب ناصب جو ہے وہ نافذ ہو چکے. بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس معاملے میں. مدارس کی رجسٹریشن یا ان کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت اور امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر خورشید ندیم نے, جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل اور کمیشن آن اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کے رکن رہ چکے ہیں اور بہت تحقیقی کام بھی کر چکے ہیں. سیاسی اسلام کے نام سے ان کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی. خوشی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو مدارس کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت کیوں ہے اس وقت؟
دیکھیے اس وقت مسائل دو ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری ریلیجیس ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں کس نوعیت کی اصلاحات آنی چاہیے. ایک ہی ہے کہ وہ حالیہ تنازع جو پیدا ہو گیا ہے حکومت میں اور مولانا فضل الرحمان میں, اس کی نوعیت کیا ہے. اس تنازع کی نوعیت تو بالکل ایک کرنٹ پالیٹکس اور یو کے کے پاور پالیٹکس کے ساتھ ہے. مدارس کا سارا نظام آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی عصبیت ہے اس کا بڑا انحصار مدارس کے سسٹم پر ہے, اور ان کی یہ خواہش ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اس میں کسی طریقے سے حکومت کا عمل دخل اس طرح سے نہ ہو کہ وہ اس کے ہاتھ میں استعمال ہوں, اور وہ جو ماضی میں جس طریقے سے ایک آزاد حیثیت میں رہے ہیں وہ اس پہ اپنی جگہ پر برقرار رہے ہیں. یہ ہے حکومت کا اور ریاست کا جن کے یہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا تنازع. لیکن جہاں تک مدارس کے رفاق کا تعلق ہے, یعنی اس انسٹیٹیوشن کو, اس ادارے کو معاشرے کے لیے ایک مفید ادارہ بنانا, وہ ایک بالکل دوسرا عمل ہے. اور مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست اور مولانا فضل الرحمان دونوں اس سے کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. مثال کے طور پر پاکستان میں جو مدرسے کی تعلیم ہے وہ مسلک کی تعلیم ہے. یعنی آپ کے ہاں دیوبندیوں کے مدارس ہیں, بریلویوں کے مدارس ہیں, شیعہ مدارس ہیں وغیرہ وغیرہ. جو بورڈز بنے ہیں حکومت نے پہلے بنائے تھے, 5 بورڈ تھے ہمارے ہاں, وہ بھی مسلک کی بنیاد پر, یعنی دیوبندیوں کا مدرسہ تھا, بورڈ تھا اور بریلویوں کا بورڈ تھا. اسی طریقے سے اب حکومت نے یہ چاہا کہ وہ اس اسٹرینتھ کو کمزور کرے, یعنی اور بورڈ لے کے آئے تاکہ دیوبندی ایک جگہ سے نہ رہیں, بریلوی ایک جگہ نہ رہیں, تو 10 نئے بورڈ قائم کر دیے. لیکن کیا یہ کہ ان بورڈز کی بھی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی اسی طرح سے مسل کی رکھی گئی. دیوبندیوں کے مدارس بنا دیے گئے, بریلویوں کے مدارس بنا دیے گئے. اصل ریفارم یہ ہونے چاہیے تھے کہ مدارس کو اس سیکٹیرین ڈیوائڈ سے نکال کر ان کو دینی علوم کا مدرسہ بنایا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں
ایک پوائنٹ اور ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ان اصلاحات کے لیے جو طریقہ کار آج تک بہت سی حکومتوں نے اختیار کیا, ہم نے پرویز مشرف کی حکومت میں دیکھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا, اس کے بعد ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنا خاص طور پہ آرمی پبلک اسکول کے بعد جو اٹیک ہوا اس کے بعد, تو اصل مذہبی حلقوں کو بہت سی حکومتوں نے جو اختیار کیا آج کل طریقہ کار, اس پہ اعتراض ہے یا اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے جس طرح سے آپ ابھی ریفر کر رہے ہیں کہ بورڈ الگ الگ اگر بنائے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک کوئسچن مارک رہا؟
مذہبی اداروں کو بنیادی جو اسینشل جوہری اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کا نظام جس طرح سے ماضی میں ایک آزادانہ انتظام تھا, یعنی وہ وسائل کہاں سے لیتے ہیں, وہ نصاب کون سا پڑھاتے ہیں, ان کی یہ جو لبرٹی ہے, ان کی یہ جو آزادی ہے معاشی بھی اور نصاب سازی کی سطح پہ بھی, اس کو کوئی قدغن نہ لگے, نہ حکومت کو مداخلت کرے نہ کوئی اور ادارہ مداخلت کرے. تو ان کا بنیادی ہمیشہ مطالبہ رہا ہے. اب جب آپ ریگولیٹ کرتے ہیں
تو یہ
جب آپ
یہ کہتے ہیں, خوشی صاحب ایک چیز اور درمیان میں ایڈ کرنا چاہوں گا, تو یہ کیا 80 کی دہائی کے بعد سے ایسا رہا یا ڈے ون سے جب سے پاکستان بنا تب سے مدرسے ایسے ہی چل رہے تھے؟
مدرسے ایسے ہی چل رہے تھے. مدرسوں کا نظام ہمارے ہاں کبھی اس طریقے سے سرکاری مداخلت میں نہیں آیا, بلکہ آپ اگر یوں دیکھیے کہ جو برصغیر کے اندر مدرسے کی ٹریڈیشن ہے, آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں کے دور میں جب یہ مدارس بنے تھے تو اس وقت اپنے ٹریڈیشن کے دفاع کے لیے بنے تھے, اور ظاہر ہے یہ ایک سوسائٹی کے لیول پہ انیشیٹو تھا, کوئی حکومتی سطح پہ نہیں تھا, حکومت ظاہر انگریزوں کی تھی. تو جب انگریز چلے گئے پاکستان بن گیا تو مدارس کے نظام کے اندر کوئی اسینشل تبدیلی نہیں آئی. وہ اسی طریقے سے ریاست کی بجائے اپنے سوسائٹی کے ساتھ جڑے رہے, ان کے ریسورسز سوسائٹی سے آتے ہیں, ان کی جتنی اسٹرینتھ ہے سوسائٹی سے آتی ہے. تو اس میں کوئی پاکستان بننے کے بعد بھی جوہری تبدیلی نہیں آئی,
تو بہت تبدیلی نہیں. تو حکومت کا یہ کہنا, میرے پاس وقت کی کمی ہے خوشی صاحب, کچھ دو پوائنٹس اور ڈسکس کرنا چاہوں گا. حکومت کا کہنا کہ مجوزہ بل جو ہے اس میں سکم ہے, لیکن سوال یہ بھی تو ہے کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ نے یہ منظور تو کیا, تو کیا یہ معاملہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے؟
جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے وہ مجھے اس میں وزن لگتا ہے, اس لیے کہ جو دونوں اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یہ اس ترمیم کے آنے کے بعد تو پیدا نہیں ہوئے, پہلے سے تھے. یعنی یہ بات کہ صوبوں کے ساتھ تعلیم کا تعلق ہے یہ پہلے سے موجود تھا. تو سر یہ ہے کہ 2019 میں جو معاہدہ کیا گیا تھا مدارس کے ساتھ وہ پہلے سے موجود تھا. تو جب یہ دونوں موجود تھے تو ان کی موجودگی میں اس طرح کا معاہدہ حکومت کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ان کو اعتراض پیدا ہوتا. تو اس کانٹیکسٹ میں تو مولانا کا موقف جو ہے اس میں مجھے وزن دکھائی دیتا ہے کہ یہ دونوں نکات جن کی بنیاد پر ایوان صدر سے اس کو روکا گیا وہ دونوں تو پہلے سے تھے, کوئی نیا پیدا ہونے والا مسئلہ تو نہیں تھا. اس لیے موجودہ چپکش میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات درست ہے.
نہیں لی گئی تھی اس معاملے میں پوری طرح آپ سمجھتے ہیں یا یہ صرف اس وقت چونکہ 26ویں آئینی ترمیم حکومت کے لیے ضروری تھی تو اس لیے مان لیا گیا؟
جی مجھے یہ لگتا تھا کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید کی اس وقت ضرورت تھی تو ان کے جو مطالبات تھے سود کے بارے میں تھا, مدارس کے بارے میں تھا, وہ اس کو قبول کر لیا گیا بنا یہ دیکھے کہ اس کے عواقب کیا ہیں, نتائج کیا ہیں. اب اس کو اگر وہ مسئلہ بناتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ شاید اخلاقاً مناسب نہیں ہوگا.
تو مدرسوں کے فنڈز کے حساب کتاب پہ بھی سوال اٹھتے ہیں, کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ ان اصلاحات کا تعلق جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف سے بھی رہا ہے, کیا یہ تاثر درست ہے؟
اصل میں یہ سارا پروسیس تو شروع اسی وجہ سے ہوا تھا نا. اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا حکومت اور مدارس کے درمیان وہ بنیادی وجہ یہی تھی اس وقت کہ اصل ایشو جو پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مدارس کے ریسورسز کہاں سے آتے ہیں, اور چونکہ بہت سارے لوگ ایک ہمدردی بھی رکھتے تھے ان تنظیموں کے ساتھ کی جو بین بھی تھیں اور جو غیر قانونی بھی تھی قوم متحدہ کی طرف سے بھی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تو ایک سوال تھا کہ ان کے ریسورسز کا منہ بند کیا جائے, ان کو جو وسائل ملتے ہیں ان کو روکا جائے. تو مدرسے سے چونکہ وہ ایک لنک کر رہی تھیں چیزیں بعض فکری اعتبار سے, تو یہ فیصلہ ہوا کہ مدارس کا جو جتنا آپ کو معلوم ہے اس سارے نظام کے تحت اس کو ریگولیٹ کیا جائے معاشین ان کے ریسورسز کو جو اس سے پہلے نہیں تھے. تو مدارس نے ریزسٹ بھی کیا جی, لیکن اسٹیٹ نے اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت ایک معاہدہ کروا لیا, اس پہ عمل درآمد کبھی نہیں ہو سکا.
بہت بہت شکریہ خورشید نظیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور مدارس کی جو اس وقت ترمیمی بل کے حوالے سے کنٹروورسی چل رہی ہے اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق تحفظات کی وجہ سیاسی ہے اور مولانا کو یہ لگتا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن سے ان کی سیاسی قوت میں فرق آئے گا. مولانا فضل الرحمان کے مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق کیا مطالبات ہیں اور انہوں نے مدارس کی رجسٹریشن کا بل 26ویں آئینی ترمیم بل کے ساتھ ہی پیش کیوں کیا, اس پر وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے وزیر تعلیم شفقت محمود سے بات کی. سابق وزیر تعلیم
جی, دیکھیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کی جو بیسک سپورٹ بیس ہے وہ مدارس ہیں, اور ان کو فکر یہ ہے کہ اگر مدارس رجسٹر ہو گئے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی مدد کرنا شروع ہو گئی اور ان کے ساتھ ایک رابطہ کا سلسلہ چل پڑا, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ شک ہے کہ ان کی جو سیاسی قوت ہے اس میں فرق پڑ جائے گا. تو یہ اس کے پیچھے سیاست ہے.
سر کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان محکمہ تعلیم کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کروانے کے لیے رضامند نہیں ہیں؟
وہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل معاملات کو اس طرح ہی ہے جس طرح چھوڑ دیا جائے, کوئی رجسٹریشن نہ کی جائے, کوئی گورنمنٹ کی کسی قسم کی مدد یا کسی قسم کی ان کے مطابق انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہنا چاہیے جیسے پہلے چل رہا تھا.
سر کیا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مدارس کو ملنے والی فنڈنگ اور وہاں پہ جو طلباء زیر تعلیم ہیں ان کی تفصیلات حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے, کیا یہی وجہ ہے کہ وہ محکمہ تعلیم کے تحت مدارس کے رجسٹریشن کے خلاف ہیں؟
یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فنڈنگ کا ڈیٹا شیئر نہ کرنا چاہتے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ سیاسی ہے, کیونکہ جے یو آئی کی جو بیس ہے پولیٹیکل بیس اس میں مدارس کا بہت بڑا رول ہے ایک, اور اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ مدارس جو ہیں اب صرف مدرسے بن کے حکومت کے ایک منسٹری کے تحت آ جائیں.
سر کیا وجہ ہے کہ مولانا نے جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے ساتھ ہی مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق بل جو تھا وہ پیش کر دیا؟
دیکھیں بطور تجزیہ کار میں کہہ سکتا ہوں کہ تجزیے کے طور پہ کہ ان کو دیکھا نظر آیا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت مسائل میں ہے اور ان کو نظر آیا کہ وہ لیوریج کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن کو, تو انہوں نے بڑے مہارت سے اپنی پوزیشن کو لیوریج کیا اور اس سے انہوں نے یہ بل پاس کروا لیا, اور نہ ہی کسی نے میرا خیال ہے غور سے پڑھا اس بل کو, نہ ہی اس نے دیکھا کسی نے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے حیرانی نہیں ہے کہ اب حکومت کو سڈنلی جاگ آئی ہے کہ یہ تو ریورسل ہو جائے گی. دیکھیں نا, ہوا یہ تھا کہ جب یہ اگریمنٹ ہوا تو اس کے نتیجے پہ ہمارے دور حکومت میں ایک ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن بنایا گیا, جو کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک 18,500 مدارس کو رجسٹر کر چکا ہے.
کیا آپ نے مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق جو ایگریمنٹ تھا وہ فیٹف کے پریشر پہ کیا تھا؟
نہیں, کیونکہ فیٹف ایک حقیقت تو تھی اور فیٹف کے تحت بہت ساری چیزیں تھیں جو کرنے والی تھیں, لیکن ہماری سوچ یہ تھی کہ یہ کرنا ویسے بھی ضروری ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے مدارس ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان بچوں کے فارغ التحصیل کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے رجسٹریشن کا جی بات کی تو یہ مدارس کی مدد کی خاطر کی.
سر, مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق جو بل تھا اس پر صدر زرداری نے اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا. What do you think? What is your analysis کہ صدر زرداری نے اعتراضات کیوں لگائے ہوں گے؟
میرا یہی خیال ہے کہ اس وقت تو انڈر پریشر انہوں نے کر دیا, تو بعد میں جب اس کے اوپر غور ہوا تو پھر انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ تو جو اتنا کام ہو چکا ہے اس کی ریورسل ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے جتنی پیش رفت, ریاست نے پیش رفت کی ہے, یہ کسی ایک حکومت کی پیش رفت نہیں ہے, یہ ریاست کی پیش رفت ہے. تو اتنی جو پیش رفت ہے اس کو ریورسل کرنے کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں میرا شک ہے کہ مولانا کو جو چاہتے ہیں نہیں ملے گا اس میں سے.
سر, اگر مولانا فضل الرحمان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟
نہیں, مجھے بڑا افسوس ہوگا اور میں سمجھوں گا کہ سیاست کی خاطر اور بلیک میل ہونے کی ہوئی ہیں گورنمنٹ, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ کوئی سیاسی قدم نہیں تھا, یہ ان لاکھوں بچوں کی بہتری کے لیے تھا جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور ان لاکھوں بچوں کی مستقبل کے بارے میں تھا.
اور اب بات کرتے ہیں آج کے دوسرے موضوع کی. شام میں بشر الاسد کے بعد باغی گروہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شام کے مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں. نئے انتظامیہ نے دمشق میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے. حیات تحریر الشام کے ایک عہدیدار نے خبر رسواں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد بند کیا جانے والا ایئرپورٹ آئندہ چند روز میں آپریشنل ہو جائے گا. گزشتہ کچھ دنوں میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں 400 سے زیادہ اہداف پر حملہ کیا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اسلحے کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ وہ اسرائیل مخالف گروہوں کے ہاتھ نہ لگیں. اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں اسرائیلی فوجیوں کو شام کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل نے شام کی بحریہ کو بھی نشانہ بنایا ہے. تقریباً 2.25 کروڑ آبادی والے ملک شام کے لگ بھگ 30% علاقے پر کئی سال سے مختلف باغی گروہوں کا قبضہ رہا ہے, جن میں حلب میں حیات تحریر الشام اور ملک کے شمال مشرق میں کرد افواج کا جزوی کنٹرول تھا. منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر باغیوں کے قبضے اور اسد حکومت کے خاتمے کے بعد یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ شام کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں گے. تاہم وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے مطابق کچھ توازن انہیں اپنے موقف میں اور اپنی پالیسی میں پیدا کرنا ہوگا.
شام میں لوگ ماسکو بھاگ جانے والے بشار الاسد کا تختہ الٹے جانے کی خوشی ابھی تک منا رہے ہیں, لیکن ملک کا مستقبل ابھی واضح نہیں ہے جبکہ علاقائی طاقتیں اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش میں لگی ہیں. جنوب میں اسرائیل نے شام میں ایران کے اتحادی کی باقی ماندہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے حملے کیے ہیں. شمال میں ترکی کے حمایت یافتہ باغیوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا اور شامی کردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. امریکی صدر جو بائیڈن کے فوری اقدام کے نتیجے میں امریکہ نے شام میں داعش کے اہداف پر حملے کیے.
امریکہ شام میں اپنے اتحادیوں اور مشترکہ مفادات رکھنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ خطرات سے نمٹنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ان کی مدد کر سکے.
اس کے برعکس منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کی حکمت عملی معاملے سے الگ رہنے کی ہوگی.
یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا اس وقت کچھ پاگل سی ہو گئی ہے.
شام کا تختہ الٹنے والے باغی گروپ حیات تحریر الشام کو امریکہ دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے. پھر بھی ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ شام کے تنازع سے دور رہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا, یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. تلسی گیبرٹ, جو کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی کے لیے ٹرمپ کا انتخاب ہیں اس سے متفق ہیں.
جیسا کہ انہوں نے بار بار کہا ہے وہ عزم رکھتے ہیں کہ جنگیں ختم ہوں, طاقت سے امن کا مظاہرہ ہو اور تحفظ سلامتی اور امریکی عوام کی آزادی جیسے قومی سلامتی کے مفادات کو مقدم رکھا جائے.
لیکن بشار الاسد کے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو عدم مداخلت کے اپنے موقف میں اسرائیل اور اردن جیسے اتحادیوں کی حفاظت اور داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کی پھر سے سرکشی سے بچنے کے اہداف کے ساتھ توازن لانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے.
ایسے وقت میں جب کوئی حکومت موجود نہ ہو یا حکومت ناکام ہو, وہاں کیمیائی ہتھیاروں تک رسائی کم کرنا, معلوم دہشت گرد تنظیموں کی اہلیت کم کرنا, جب یہ کوئی اور نہ کر سکے تو میرا خیال ہے یہ ایک دانش مندانہ اقدام ہے, اور میرے خیال میں امکان ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا کرتے رہیں گے.
اپنے پہلے دور حکومت میں ٹرمپ نے اسد حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر اس کے خلاف حملوں کا حکم دیا تھا, لیکن ان کی زیادہ تر توجہ داعش کو شکست دینے پر مرکوز رہی تھی. اتحادیوں کو تنہا چھوڑ دینے پر ٹرمپ پر نکتہ چینی کی گئی. انخلا کے بعد ترکی نے ان کرد افواج کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں جو کہ شام میں داعش کو شکست دینے کے لیے امریکی افواج کے شانہ بشانہ لڑ چکی ہیں. اس مرتبہ ٹرمپ نے کہا بقول ان کے, دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہم دخل نہیں دیں گے. لیکن خطے میں امریکہ کے بے شمار مفادات کو دیکھتے ہوئے ایسا کہنا عملی طور پر کرنے سے آسان سنائی دیتا ہے. پیٹسی وڈا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
شام میں امریکہ کے سابق سفیر رائن کراکر کا کہنا ہے کہ امریکہ پہلے سے شام کے معاملات میں ملوث ہے اور وہاں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتدار میں آنے والے تمام گروہوں اور فریقین سے روابط قائم کرے. وائس آف امریکہ کی افریقہ سروس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ امریکہ کو اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں جیسے ترکیہ, اردن, اسرائیل اور لبنان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے.
میرے خیال میں شام میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کیونکہ وہاں ایک جابرانہ حکومت ختم ہوئی ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ایک تشویش کا باعث بھی ہے, خصوصاً اقلیتی گروہوں جیسے مسیحیوں, علاوی اور کردوں کے لیے. اسد حکومت جس کا خود ایک اقلیتی گروپ علاوی فرقے سے تعلق تھا, وہ دوسرے اقلیتی گروہوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتی تھی. اب جب ایک سنی اکثریت والا گروہ اس تحریک کی قیادت کر رہا ہے تو ان اقلیتی برادریوں کو تشویش لاحق ہے کہ اب کیا ہوگا. فوری طور پر شام میں شہریوں کو بڑے پیمانے پر ضروری امداد کی ضرورت ہے. جنگ کے اس تازہ مرحلے سے پہلے ہی شامی معیشت تباہ حال تھی, تو اب انقلاب نے ناکافی اداروں کو بھی اکھاڑ پچھاڑ دیا ہے جو اسد حکومت کے دور میں موجود تھے. تو عالمی برادری کو سب سے پہلے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جتنا ممکن ہو لاکھوں شامیوں کی مشکلات کو کم کریں جو انہوں نے اسد کے ظالمانہ دور اور خانہ جنگی میں برداشت کی ہیں, اور یہ کرنے کے لیے اہم ادارہ اقوام متحدہ ہے جسے اس امداد کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے مکمل تعاون کی ضرورت ہوگی. شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ شام میں سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا جائے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا شام کے اندر سے کیا جا سکتا ہے اور یہ باہر سے کوئی نظام ان پر مسلط کرنے سے نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے عراق سے سیکھا. میرا نہیں خیال ہے کہ شام میں جلد کوئی اصولوں پر مبنی جمہوری نظام ابھرتا نظر آئے گا. اسد خاندان کی اقتدار کی نصف صدی اور اس سے کئی دہائیاں پہلے وہاں شہریوں کے حقوق کے لیے کوئی قانونی ڈھانچہ بنانے پر زور نہیں تھا جس میں تمام شہریوں کو تحفظ اور روزگار کے مساوی مواقع اور سرکاری سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. شام میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور ایسی کسی تاریخ کی عدم موجودگی کی بنیاد پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مستقبل قریب میں شام میں کوئی ایسا جدید نظام قائم ہونے کا امکان نہیں جو قوم کی بھلائی کے لیے ہو. تو میری کچھ زیادہ توقعات اور امیدیں نہیں ہیں.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته د افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه گواهی. نن د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه، او د اسلامي دولت دلی یا د داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی باندې د برید مسؤلیت اخیستل. نن اوس یې درنو اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی. هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ. زم تاسو نننې قربنا شهناز نفیس. پروګرام نن وضعیت کې به موږ افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډې او په کانګرس کې پرون د افغانستان په اړه یوې مهمې اورنې باندې ملمنو سره خبرې کوو، خو ټولو نمخ کې د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د دسمبر 12مه د متحده ایالاتو د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته د افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه گواهی ورکړې. دا د بلینکن روستۍ ځل بللې کیږي چې د دې کمیټې غونډې ته حاضرېږي، او په دې مسله کې د جو بایدن د حکومت د پریکړې په اړه پوښتنې ځوابوي. بلینکن یو ځل بیا له افغانستان څخه د بایدن د ادارې د وتلو د پریکړې دفاع وکړه، او ویل چې د وتلو تړون د ډونلډ ترامپ په تیر حکومت کې له طالبانو سره لاسلیک شوی وو او د بایدن حکومت ته بل لار پاتې نه وه. د دې کمیټې مشر مایکل میکال او نورو یو شمیرو امریکایي قانون جوړونکو له افغانستان څخه د وتلو په برخه کې د بایدن حکومت بیکاره او ناچمتو و بولو، او له افغانستان څخه وتلې یو ناورین و بولو. که څه هم بلینکن د بایدن د پریکړې دفاع وکړه، خو وایي منله چې طالبانو سره د امریکا د دوهې تړون د غنی د حکومت اعتبار او د افغان ځواکونو روحیه زیانمن کړې وه. ټاکل شوې نن د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی یا یوناما مشرا هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرا هم د دغه هیواد د وضعیت په هکله معلومات وړاندې کوي. دا په روان کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورې سلورمه غونډه ده، او دغه هیواد د سیاسي، بشري او امنیتی مسایلو په اړه د نړیوالو د اندېښنو ته به هم ورکی کتنه کیږي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی باندې د برید مسؤلیت اخیسته دی. د فرانسې او جرمني خبری ایجنسو د داعش د تبلیغاتي چینلو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون د چارشنبه پورز د کډوالو چارو د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وجلې شوی وو او په دغه برید کې ځایی چارواکو د لږ تر لگا شپږو نورو کسانو وجل هم تایید کړی دي. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ خودونکې جلال الدین حقانی روړ دی. د امریکا متحده ایالاتو د هغنوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړي وو او په 2016 کال کې د هغه په سر 15 میلیون ډالر جایزه هم اعلان کړي وو. یو وار بیا پروگرام تا خراغ لاست زیم ستاسو قربانا شہناز نفیس او درنو ریدونکو څنګه چې تاسو معلومه ده نن د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي ویلې کیږي چې د وخت پیل شوې ده روانه ده او د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورې سلورمه غونډه وي او چې د دغه هیواد د سیاسي بشري او د امنیت مسایلو په اړه به د نړیوالو د اندېښنو ته هم کتنه کوي. بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس په غونډه کې امریکایي قانون جوړونکو ته پرون ویلي چې دا بایدن حکومت په 2021 کال کې د افغانستان څخه تر وتلو مخکې کومه لار یو سوزمن حالت چې دی هغه سره مخو بل چاره نه درلودله. نوموړي چې پرون د استازو مجلس د بهرنو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی وو د افغانستان څخه د وتلو په اړه د جمهوری غوښتونکو له سختو پوښتنو سره مخ شو. په دې موضوعاتو باندې مونږه بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو دوه محترم شنونکو ته اسحاق اتمر صاحب مونږ سره لائن باندې دي او محترم هاشم او وحدت یار صاحب هم مونږ سره په لائن دي. دواړو ملمنو ته په خیر رالی وایو. او دین مخ کې چې مونږه پرون چې کما غونډه شوې ده په کانګرس کې هغه ته مونږ لار شو دی وخت کې ویل کېږي چې دا کما د اقوام متحده ملګرو ملتونو کما غونډه روانه ده. د دې اتمر سیب تاسو راته اول ووایي چې څه ارزښت تاسو وینئ نن سبا کوم وضعیت چې د افغانستان هغه ته په کتنه څه ارزښت تاسو د دې غونډې وینئ او څه توقعات چې دي اغه ته د افغان اولس چې دی اغه ته و ساتي یا وابستہ کی
ا دې نه مننه تاسو ته جناب عادت یار صاحب ته اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه وکړي. لکه چې تاسو ویل دا څلورم غونډه ده د امنیت شورا. البته دا تیر غونډه هم یو ځلې داسې دایره شوې چې په هغه کې د روسیې او د چین نمایندګانو اعتراضونه درلودل منفي رایې ورکړې هغه فیصلو ته کوم چې د امنیت شورا په هغه باندې توافق کړی. متاسفانه افغانستان د دغه لانجو یا د دغه رقابتونو یوه قرباني دی چې لویدیز او ختیز قوتونه او ځواکونه دوی همیشه د رد بدل کولو په وخت کې د افغانستان د لوبې نه یا د افغانستان نه د یو لوبې په حیث استفاده کوي. زه امیدوارم چې دغه غونډه چې په هغه کې د یوناما رئیس هم خپل بیان اوروي او هغه راپور هم چې د افغانستان د وضعیت ځینې دی مثلا چې همدا اوس په افغانستان کې خلک بشري مرستې احتیاج لري تقریبا 30 میلیونه هغه کسان په افغانستان کې ژوند کوي چې دوی په مطلقه توګه په فقر کې دي مرسته ضرورت لري. د تعلیم خبره ده چې د خويند او د مايند او د کار او د تعلیم مسله ده او هم دغه سي د اوسني وضعیت د راوتلو په مورد کې کېدای شي چې ځینې سفارشونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه ولري نو وکتل شي چې بالاخره د دغه غونډې نتیجه به څه شی وي چې هغه بیا عملي جنبه ځان ته پیدا کولی شي یا دا چې د طالبانو حکومت خو لا مخکې ویلي دي چې زموږ نماینده چې په دغه غونډه کې نه د دغه غونډې فیصلې موږ ته د منلو وړ نه دي نو طبعي ده چې د طالبانو نماینده به یا د طالبانو حکومت به دغه د دې غونډې فیصلې نه مني او بیا به یو بل دورې ته افغانستان ورځي او هغه بیا هم لکه تیر څلور دورو یا څلور غونډو چې هیڅ لاسته راوړنه یې نه دی درلودلی افغانستان به په هغسې مرحله کې پاتې شي.
مننه اتمر سے مونږ سره اوسېږي وحدت یار صاحب تاسو په لراته غواړم دا راته وای چې څنګه شروع کې مونږ اویلې چې دا سلوره مغونډه ده د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت په اړه شاته د روسي درې غونډو ته چې تاسو وګورئ اغه لاسته روډنه د افغان اولس لپاره تاسو سوي نه یو او دا چې دا اوسنۍ غونډه چې دا دینه س هلي چې دی اغه ته تاسو لری په داسې کې چې پرون مونږ وکړه امریکا کانګرس چې دی پاغي کې ډېری داسې نیو کې اوښوي چې کومې پیسې د بایدن حکومت د ملګرو ملتونو پلاس ماندی افغانستان ته ورکی اغي ماندی ډیر سوالونه چي دي اغه پورته شو اي ماند ډيټيل کې به خبري کوم خودي غونډې تا تاسو څنګه کتنه کوي او کتيري دري غونډو باره کې تاسو مونږ ته وایي چې څه لاسته روړې نه دي داغه
مننه سلامونه اونې کې هله تاسو ته اتمر سپ تاسو در نو لیدونکو یا اوریدونکو لپاره اول درې چې د ملګرو ملتونو اداره نه په تیر وخت کې نه هوست نه پراتلونکي کې بل افغانستان په مورد کې به نوې اغیزې ونه لري درې دلیلونه پر اساس اول دلیل ادارې چې نه په تیر وختونو کې کومې جلسې چې په دوهې کې جوړې شوې وي په نیویارک کې جوړې شوې وي په اسمبلی کې د کمیټې مختم مشخصې کمیټې چې د افغانستان په ارتباط کې په ملګرو ملتونو کې دي هغو جلسو کې هم داسې خاص کوم اغیز د افغانستان په ارتباط نه لرل دویمه ادارې چې د ملګرو ملتونو کومې ادارې چې دي که هغه یو ناما دی که یو نوچا دی که هغه یو نوامن دی که هغه نورې اقتصادي کمیسیونونه چې دي هغه د افغانستان په اړه تحریمونو کومې کمیټې چې کومې دي هغوی اجرایوي صلاحیت نه لري ملګرو ملتونو. ملګرو ملتونه په مجموع کې 193 هیوادونه د هغه غړیتوب لري اما ټول د ملګرو ملتونو اداره د درې هیوادونو تر لخوا کنټرول کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي. سره د دې چې ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي لري اما یوازې درې مهم دي چې هغه امریکا دی، ماسکاو دی او چین دی. بل دلیل دا چې په افغانستان په تاثیر نه لري دا چې د ملګرو ملتونو مهم د ملګرو ملتونو امنیت شورا مهم غړي خپل منځ کې متفق نه دي د افغانستان په ارتباط کې. که تاسو یو ګوري امریکا د افغانستان په ارتباط هغوی داسې یوه پالیسي لري چې څنګه د افغانستان اوسنۍ ادارې نه استفاده وکړي د سیمې هیوادونو د کنټرول دپاره اما په عین وخت کې بیا بیجنګ د دغو درې مهمو هیوادونو ده هغه غواړي چې د طالبان سره په تعامل کې پاتې شي تر څو دغه سیمه د امریکایانو نه نجات پیدا کړي. خو هلته بیا روسیه ده چې روسیه د طالبانو په ارتباط کې هغه نه د طالبانو سره تعامل کولی شي او نه طالبان د امریکایانو دپاره سپارښتنه کولی شي. خو په مجموع کې دغه دلیلونه دي چې په مجموع نړیواله ټولنه په لویه کې د افغانستان په ارتباط یو وضاحت نه لري. نړیواله ټولنه متحده نه ده، ملګری ملتونو غړي متحد نه دي د افغانستان په ارتباط کې، د امنیت شورا غړي هم د افغانستان په مرتبط کې یو واحده پالیسی نه لري او دا یو خوشبختی ایجاد کړی دی د افغانستان د اوسنۍ ادارې لپاره چې نړۍ په خپلو منځونو کې اوختي دي، که په اوکراین کې دي، که په سوریه کې دي، په منځني ختیځ کې دي او یا که په افریقا کې دي. خو یو شی ته متوجه اوسېږئ چې د ملګرو ملتونو دغه اوس کومې جلسې تیرې درې جلسې او جلسې او پراتلور کې کوم جلسې چې کیږي یوازنی یو اغیز داوه چې د طالبانو درې غوښتنې رد وساتي. یو د طالبانو څوکۍ په ملګرو ملتونو کې طالبان ته ورنه کړي. دویم د طالبانو مشران په تور لیست کې چې اوس هم دي هغه په تور لیست کې وساتل شي. دریم د طالبانو غوښتنې پر خلاف چې د امریکا حکومت هغه د افغانستان $9.5 میلیارد په ارزښت کوم ذخایر چې دي هغه طالبانو ته ورنه کړي، چې طالبان په شدت سره غواړي چې دغه درېشان لاسته راوړي. یوازینی اغیز دغه شی و، نوره اغیز به ملګرو ملتونو د افغانستان په چارو کې ونه لري.
اوکې اتمر صاحب، ستاسو په لرازم او پرون مونږ وکړه په کانګرس کې هم د افغانستان په اړه یو مهمه اورونه چې دا هغه شوې ده. دلته خو لومړی پښتنه دا جوړیږي چې هغه دا چې د ولسمشر بایدن اداره یا دغه حکومت چې دی هغه به نږدې اته دیش ورځو کې به وروسته به یعنی د جنوري په شلم باغه ختم شي. نو بیا اوس په دې وخت کې په کانګرس کې د هغه د بهرنو چارو وزیر بلینکن گوئی چې دا څه ارزښت لري؟
ګوري بلینکن خو تقریبا څوار لزلي وختل شوی و کانګرس ته چې د افغانستان په مورد کې توضیحات ورکړي، لیکن دای اوس حاضر شد د دې لپاره چې دغه توضیحات ورکړي. او توضیحات هم د دې ډیر غیر معقول و تقریبا په واقعیتونو باندې ولاړ نه و. ځینې ځوابونه یا هغه خبرې چې دی وکړي هغه د هغې تر شا یعنې دومره منطق موجود نه و. په طور د مثال که زه تاسو ته وایم چې دوی ویلې چې دا قرارداد د ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی و او موږ نشو کولای چې د دغه قرارداد نه ووځو، یعنې د بایدن د حکومت یو مجبوریت. لیکن که تاسو بلې خواته وګورئ د ایران او د امریکا د استوي سلا په برخه کې د برجام قرارداد کوم چې د اوباما په وخت کې لاسلیک شوی و هغه کله چې ترامپ راغی هغه یې لغو باطل کړ. یعنې دا د امریکا په تاریخ کې سابقه لري که دوی و که دوی فکر کوو چې دغه قرارداد چې ترامپ لاسلیک کړی او دا غیر معقول دی دوی کولای شو چې دغه قرارداد نه ووځي. بله خوانه چې دوی دا خبره هم کړی چې موږ افغانان ویستلي او اوس هم موږ افغانان وباسو هغه کسان چې دوی خطر کې دي. د افغانستان مشکل دا نه دی چې تاسو افغانان د افغانستان ځینې وباسئ. د افغانستان مشکل دا دی چې په افغانستان کې دغسې یو نظام یو حکومت راشي چې په هغه کې ټول افغانان په آرامه ژوند کې په آرامه سا واخلي او په حکومت کې د دوی شریک اوسي. تاسې دغسې یو توافق ته لاړئ چې په هغه کې حتی د افغانستان د حکومت د هغه وخت د جمهوریت نماینده په هغه کې حضور نه درلود. د دې سوال په ځواب کې دوی ویلي وو بلې موږ دا اشتباه کړی یا دا غلطي. تاسو ګورئ یعنې په مجموع کې د دوی ځوابونه داسې ډېر د قناعت وړ هم نه و او ډېر په اصطلاح ډېر ګونګ ځواب و د کانګرس د بهرنیو کمیټې د پوښتنو دپاره.
مونږ سره اوسې کې اتمر صاحب وحدتیار صاحب، ښاغلي بلینکن د افغانستان د وتلو په دفاع کې دا هم پرون وویل چې که امریکا هلته نور اشاره شوی و نو دا اغي په وینا دښمنان چې دي د روسیې په ګډون اغي باقاعده د روسیې نوم وایشتو نو دا د امریکا په خکیلتیا خوشالي دل التا. د ښاغلي بلینکن دې دلیل ته تاسو څنګه ګورئ؟
اول خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې بلینکن په اولین وار یو شاهکار وکړو، یو شجاعت وکړو، په اولین وار در اختیاوه. اگر اختیاوه ده ده دو دلیلو دو شنو. یو داو چه اولین وار دو منله چه ده دوحی ترون باعث ده دیشو چه ده افغانستان حکومت تزیف که. در دوحی ترون و چه ده افغانستان وسلواک زواک روحیه زیف که. یعنی ده پا ده مانا چه در دوحی ترون و چه ده افغانستان جمهوریت سقوط که. اولین وار ده امریکا حکومت لوړ پوری چارواکي د بهرنیو چارو وزارت دا ومنله. دویم مسئله دا ده چې بلینکن د تاسو د سوال پر اساس که چېرته دیموکراتان د افغانستان نه امریکایي وسلوال نوی باسلی بیا هم د جمهوری غوښتونکو د انتقاد سره مخامخ کېده، بیا به ترامپ ویل چې ما هلته د طالبانو سره خبرې کړې وې او که زه دویم ور رئیس جمهور شوی وای نو افغانستان کې بدن سوله وه، افغانستان کې بدن جنگ نه و، افغانستان نه به امریکایانو وتلي وو او په افغانستان کې به ټول شموله حکومت بلته و. نو په عین وخت کې بیا هم دوی دغه کار کولی شو. خبره دلته دا ده چې په دواړو حالتونو کې امریکا په یو سخت حالت په افغانستان کې ګیر شوې وه. هغه فکر کوم چې د یو څو تنو د غلطو پالیسیانو پر اساس په افغانستان کې، ځکه چې د امریکا جنگ په یو غلط ځای کې د یو غلط دښمن سره و، او جنگ په افغانستان کې نه و، هغه د پاکستان نه تمویلېدل، په پاکستان کې وو، ګروپونه په پاکستان کې وو، اما دوی د پاکستان سره ښکېل نه شول.
دا بالکل مونږ وکړه چې اسامه بن لادن چې وو هغه پاکستان خار چې دی ایبټ آباد اغلته ووندلې شو، الته مړ شو، ووجلې شو. دلته بل پوښتنه دا ده په دې گواهی کې اتمر صاحب یا په اورنه کې د ریپبلیکن ګوند چې کوم غړي دي هغه دا تور هم پوری کوو چې خاغلی بلینکن د افغان حکومت د ډنګېدو په اړه خبرداري چې کومې وي خبرونه چې هغه ته پام نه دی کړی. خاغلی بلینکن د کانګرس غړو ته وویل چې د کابل د سکوت نه یو شپه وړاندې هم هغه وی چې دی د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې وي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغان حکومت ړنګېدنه چې دا د امریکا د بې پامۍ د لاسه هم شوې ده، مونږ امریکا ورکې هم بلیم کولای شو؟
زه داسې فکر نه کوم. ګوري، خبره خو په دې باندې ټول پوهېدل چې امریکایان او طالبان یو توافق ته سره رسېدلي دي، سره د دې چې په هغه وخت کې په افغانستان کې حکومت موجود و، امریکایي سرتیری موجود وي او په افغانستان کې یو اردو موجود و. یعنی دغه امکانات موجود و چې حکومت دې پاتې وي. امریکا تقریبا د افغانستان حکومت په هغه وخت کې بایپاس کړ، دوی مستقیما طالبانو سره کېناستېدل او هغوی ته داسې خبرې وکړلې چې زمونږ او تاسې هدف دا دی چې صرف منګه د افغانستان ځینې ووزو او تاسو به په منګ باندې برید نه کوئ. نور موارد چې هغه د یو پراخ بنسټه حکومت راوستلو چې افغانستان د ترهګرو ډلو ظالم نه وي او نور هیوادونه د دغې ځینه تهدید نه شي، او بین الافغاني خبرې وي چې هغه د بعد شروع شي، لیکن بدون د دې چې دغه ټول خبرې ترسره شي امریکایانو یوازې په دې بسنه وکړه چې امریکایي سرتیری د افغانستان ځینې وزي او طالبان دې په دې باندې بریدونه نه کوي. د بل خوا نه د دوی مرستې هماغه وخت، یعنې زما هدف نظامي مرستې ده، چې هغه نظامي مرستې دوی ونه کړي. یعنې دا خو ټولو ته معلوم دی چې تقریبا یو کال را په دې خوا، یعنې د یویشتم کال نه مخکې یو کال، یعنې د دوهې د توافقاتو نه وروسته کله چې په دوه کې دغه توافق د طالبانو د امریکایانو ترمنځ شو، پس له هغه امریکا افغانستان هوایي ځواکونه تقویه نه کړل، افغانستان اردو ته دوی تجهیزات ورنه کړل. یعنې په یو نوه دوی خپله د دې سبب شول چې هغه حکومت سقوط وکړي. امریکا و چې فشار راوسته خلیزات په دغه برخه کې چې 15,000 طالب بندیان خوشې کړل، در حال چې که معقول فکر وشي، یعنې دغه 15,000 بندیان کېدای شي چې منحیث یو وسیله د فشار ساتل شوی وای په طالبانو باندې، تر څو پورې چې هغوی دغه نور شرایط ونه مني دا 15,000 بندیان به دوی نه خوشې کوي. لیکن دا کار ونه شو. هغه حکومت باندې د امریکا فشار دومره ډېر شو چې بدون د دې نه چې د افغانستان حکومت مذاکرات کې شامل شي دوی دغه بندیان خوشې کړل. او هغه بندیانو چې دوی خپله اوس وایي چې دا ډیری په دې کې داعش و نورې ډلې وې چې هغوی بېرته جګړې ته لاړل، نو په دغه برخه کې دغه ټول تعاملات افغانانو ته معلوم دی، دوی ته معلوم دی. اوس د دې لپاره چې د دوی د حکومت وروستۍ شېبې ورځې دي، دوی د دې لپاره چې دغه خپل تاریخ ته برأت ورکړي یا ځان د دغه مسؤلیتونو نه خلاص کړي، دوی دغه څرګندونه کوي.
وحدت یار صاحب، یو بل خبره چې مونږ ډېر ښکاره ده، مونږ ډېر دلتا اورو په امریکا کې پرونم کانګرس کې دا مونږ وکتل، او هغه دا چې جمهوری غوښتون کې او ډیموکریټان چې دي دواړه د کابل د ړنګې دو تورونه چې دي هغه د یو بل په مشرانو په ولس مشر بایدن او ولس مشر ترامپ چې دی پاغي پوری کوي، او دا وایي چې طالبان د دوهی تړون عملی نه کړلی شو. ساسو په خیال طالبان چا مجبور کړي وي چې د دوه تړون چې دی دا عملی کړي؟ دا رچا مسولیت او
مسولیت د هغه چا او چا چې طالب سره د قرارداد امضا کړ، مسولیت د هغه چا او چې د طالب سره د قرارداد مسوده جوړ کړ، مسولیت د هغه چا او چې دغه قرارداد ضمانت کړو ضمانتونه کړو چې چاغي کې لولي قدرتونه او د ناتو غړي کې ودونه او ملګرو ملتونه او د اتحادی اروپا او اتحادی کمیسیون د اروپا کمیسیون د دغه مسولیت. مهمه مسله دلته دا ده چې اول طالبان باید موږ ومنو چې طالبان هم په جنگ کې امریکا ته سرخوګای په افغانستان کې جوړ کړ، هم طالبان په سیاست کې امریکا ته شکست ورکړ، ځکه چې امریکا و چې په طالبانو باور وکړ، د ترامپ اداره و چې په طالبانو باور وکړ، د ترامپ اداره و چې وی چې طالبانو تغییر کړی، د ترامپ اداره و چې وی چې سراج الدین حقانی یو مدرنست ده، د په افغانستان کې خځې به وزیرانی کیږي، هغه کلیپونه ما سره شته، ما په قطر کې طالبان سره دغه خبرې لرلې. په دې نتیجه کې دا چې ترامپ قرارداد امضا کو یو دویم دار
چې د ترامپ حکومت خو وحدتیار سه بیا مونږ او قتل چې د تړون نرو ساغه ختم شو، د بایدن حکومت چې د اگر اغو او ډیر کارپوهان دا وایي چې دا ځمواري چې د بایدن د حکومت جوړېدله چې اغه اوس دا کوي کې په طالبانو باندې او طالبانو باندې دا فشار روړي چې دا تړون چې د کم کړه دې د عملی شکل چې دی اغه ورته ورکی. ما ته ویل کیږي چې د خبرونه وخت دی بالکل پای ته رسیدي دي. اسحاق اتمر صاحب ستاسو او هاشم وحدت یار صاحب ستاسو هم د دواړو ملمنو ډیره مننه. مونږ سره اوسېږي زمونږ د امریکا غږ خبرونه لا دوام لري. شیناز نفیس ته اجازه ورکړي د بیا پوری تخته پوان.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موخه برابروي.
امریکا غاګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیوي خبر